سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې او نور د لاترک کې دوه خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلمې کې ویلي دغه پیښه د ترکیه په چانک قله او ولایت کې شوې او له پیښې څلورته نه ژغورل شوې دي. دغه وزارت د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تری تم شو افغانانو د مندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په لمبې کې ندی ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوي، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښتنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورسکان ولایت په چهارشنو ولسوالۍ کې د یو روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته ویل شخړه پرون د چهارشنو ولسوالۍ په مرکز کې د تګابنه روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې ځینې شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینې اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو دادونه تمدید کړو، خو پاتې نورو کسانو له دې سره مخالفت کاوه او په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شوب لا وخت د شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د یو ساتونکي وو په کرایه ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه نه ده چې مرګ شوب لا چاته وخت ده. اروپایی ټولنه وایي په افغانستان کې د تری مارچ میاشتې د سخت حواله کبل اغیزمن شو سره د استراري بشري مرستو لپاره د 12 میلیون افغانۍ او 12 میلیون افغانۍ اختصاص کړي دي. د اروپایي ټولنې د افغانستان څنګه نن په ویلمې کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شو ولایتونو کې شاوخوا 12,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټونه او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپل وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ تر لږه 100 کسان مړ شوي او 14,000 نور اغیزمن شوي دي. او د اسرائیل پوز وای د هغه جدي اشتباله کبلای چې په غزه کې د وو مرستندوی کارکونکو د وژلو سبب شو، خپل دوه افسران لدن دو وشړل او لوړ رتبه قمندانانی ملامت کړل. د هغه پیخه باړه د څړو نتیجې نن جمعې اعلان شو. لته ورځو د اسرائیل د بپلټالو توکو پر هغه حمله انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې 13 دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ 3 موټرونه وبښتل او وطن کارکونکي ووژل. د اسرائیل پوز په ویلمې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کاوه چې دا موټر د حماس ډلې د جنګیالیو دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې دا حمله د نه منلو وړ بللې وه.
د ژوند رنګونه درنو دوستانو، د ژوند رنګونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د خاورې په ارزښت او د چې په کرن او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی، خو تر هغه مخکې یادونه کوم چې ګڼو اوریدونکو مخته دي د خاوري اړوند او همدارنګ د کرنې اړوند لپاره رئیس پښتني راسته ولیدي.
دا کومه خاوره چې دغه خوره کې یا د سپینه مارګ غونډې نسی دا څنګه کوي فچوره کو
لنزمه کې سر باید سوي سي سلنزمکه ښه حاصل خيزه سي او ښه حاصلات ورکي.
شګلنه خاوري، مټنه خاوري، سرشکه خاوري، کوم خاوري ورته مفيده ده او شکه شکولته ښه حاصل اخستلته.
زمزکت دي نه مټنه دي او نه شګلنه دي، دا سرخه کې خاوري دي سره دغه په ګډي دي خاوري پستی دي ډبره نه لري. خدای مزکی سي دي دا غنم ډیر کمزوري غنم کوي.
دا او نور پښتني او د دې پښتنو جزئیات ورسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون ل استاد مرحبا صاحبانی سره شریکو. استاد را سره یو ځای شوی دی. په هنمل صاحب خبرونې ته ستړي مشي، هرکلی مو کوو. ورسته به زه د اوریدونکو پښتنې در سره داسې ورو ورو شریکوم، خو له تاسو نه به له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کیږي، خو دلته د موږ هدف ته هغه خاوره ده چې خلک پکې کار کیله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، هزام پرور سره تاسو ته، تاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکاران ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسئ او داسې ښې برنامې جوړوي. انشاءالله چې د برنامې تر آخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمام شي او د دوی په ګټه باندې تمام شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په هکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اوریدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې که تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته دهقان دا کدی په ژبه باندې دا بیان کړی کې بیان نه کړی، خو په زړه کې یا هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاورې دې خاطر باندې استفاده کوم چې ما نه وات وده وکړي او د دې حوصله ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظ یا دا چې خاوره څنګه منځ ترغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم دې څه دی، هغه دا چې خاوره د حقیقت کې د ډبرو څخه منځ ترغلې ده. ډبرې جمع د ژوندې موجوداتو پاتې شونې، دا تجزیه کیږي. البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې او ژورې تاثیر کوي، او د دغه عواملو په نتیجه کې بالاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کیږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول که ووایو، که چیرې دبر تجزیه نشي، خاور نشي تشکیلېدلی، او کچېرې خاور تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلای، واده نشي کړلای، نبات نشونمو کو تاسو کړلای، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بناله واده دی چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي، او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغه ته اوبه مهیا کړل شي، او دغه چکله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه دې لپاره مساعدېږي چې هغه ته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي، او په مورد زمان باندې نبات په وسط باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بالاخره هغه تخنیکي موضوع ته کلور شو چې نبات بیا بالاخره د دې اوبو او جمع کاربون دای اکساید چې په هوا کې دی، دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي، چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات د هغې څخه استفاده کړلی شي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي، ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي، نبات رشد او نمو نشي کولی، او کله چې نبات رشد او نمو ونه، نبات شتون ونه درلوده، انسان اصلا هلته دمانځه ځي، یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولی. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلی شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دیره تیجه ده، علمی معلومات بخیر چیستی. حتی
ما غوختل حقل صحبانی چی پامدی علا او پختم چی پا افغانستان کی مگا پا کارنه کی داسی پا مجموعی کی تاسو خواتمن دا لستی پا دی علم تحقیقات کردی دی پا نور نلائی کی او پا افغانستان کی دی زراعت و کارنه پا برخه کی لخور سر چلند سر دوال ارزوی؟
خو د ما اصل هدف دغه و چې د موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې مادې په سترګه کتل کیږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځته وړی دی. په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کیږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازم دی هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغسې استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوېږي، در حال کې چې د علمي لحاظه باید هغلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل چې طبیعي نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي چې بیا بل نبات پکې رشته نمو وکړي. او اساسي علت یې هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کېږي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې هغې څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمه یې چکل شي، په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خبرې پاړه باندې به وړاندې په انمل سب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده په انمل سب؟ نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته پوهنمل صاحب صاحبانی ته راګرځو جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولي
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یې ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عصمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره ای، مټنه خاوره ای، سرشکه خاوره ای، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکش کول ته ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو پښتنه لرم. لمړی د خاورې عمده ستونزې کدل ته وایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې بوره کې لږ معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب په هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه زما دا غوښتنه ده چې د مځکې او اوصاف راته تشریح کړي چې کوم ډول او کوم رنګ مځکه کوم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالوجیم د هلمند. زموږ منطقه چې د ځکه داسې سرخاک وته اکثره کم د سرخاک ده، نو د زموږ منطقه دا دغه درختی ځینې درختی کوي، ځینې نه کوي. وسیع باندې ګلان وکړي سیبا نه نیسته، وسلان په بحثه کې شته. نور زردالو دغه شان هم نه کوي، دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا ست دغه بکښې کې دی موږ سر نو سره خلاصې دوا غواړي چې ساده، نو زما دغه پیغام دی هله مراته وسط.
السلام علیکم جزابی رجوع کارکوونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه مې کلې اسلامات وایم. تو ما خدای دې وکړي چې جوړ به اساس مشکل باندې د موږ ځکه ټوله سګینه ده چې شپ کې وکړو کوم اصلاحات پکې وکړو سوزبر عبارت کې، یا هندوانه یا لوبیا یا بل داسې مثال خټکۍ دغه شی بیخي نه کرسي، څنګه یې وکړو باران پرې وسي ځکه بیا کلکه چې نور بیخي نه راخیږي. نو که همدې معلومات راکړو چې څه چلو سره وکړو، یا څنګه کړو ډېره غټه مهرباني به مې. زه د یرو ولسوالۍ یمه، دغه معلومات راکړو ډېره غټه مهرباني به دي.
د ازادي راډیو محترمو ټولو کارکوونکو ته او درنو ټولو اورېدونکو ته، سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه زما دا پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي، او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمہ حرف الدین افغانیم د گرم سیل سمې
ژغ درته پریشي دغه انجینر صاحب ته وایي چې دغه مځکه باندې چې موږ رومیان نال کو بارا کرا وچیږي درېم وار چې د رومیان ږدمه په دې خاورې کې یو خاورې هم خوږه ده مځکه هم خوږه ده او دغه رومیان دي بانجان دي دا چې کښېږدم بارا وچ اوس دا دې بیا پرېږدم دی درېم وار دی چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ازادي راډیو څه خبر ده ستاسو د راډیو له لارې څخه یا له فیسبوک له لارې څخه موږ په دې باندې پوه شو. موږ زه خپله زابل ولایت شجوع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مځکې چې دي نه مچینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي سرې دغه په ګډې دي خاورې پستې دي ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزورې غنم کوي، داسې غنم نه کوي لکه کندهار او هلمند او فراه او هغه ولایتونه. نو د دې وجه څه ده؟ موږ خو کوم کودونه چې دي هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو، نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي، غنم یې ډېر کم خیږي. نو د دې معنا معلومات باید راکړل شي چې دا څه وجه ده، څه کیسه ده. خو زموږ ولسوالۍ چې ده یو شی لري لکه هوا چې ده وایو څه یخه ده. غنم هم دلته د نو میاشتو وي، تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي. او کندهار او هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده، پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسېږي.
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به او خپرو به. پوهنمل صاحب واکن چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي، موږ ترې د خاورې پاړه باندې پوښتلي وو، خو خیر د دوی بیچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري، ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ د دغه اوریدونکو پوښتنې مو واورېدې، وروسته ځینې نورې پوښتنې هم در سره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په زمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ، هغه مور سره ملکولای شي.
مننه قدرمنان صاحب، ډېرو ښو موضوعاتو دوستانو اشارې کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي، احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې، بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه اقلا یو اخذ وکړلی شي.
د موږ هدف هم دا دی چې څومره ساده کېږي چې د موږ عام اوریدونکي ور باندې پوه شي.
بالکل، کچری د لومنی اوریدونکو د سټلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایلی وو. دوی به ویلی وو چې ښه خوره شګل نه خوره ده، مچی نه خوره ده چې حاصل د ریټ خطر لاس شي، نه وخت کې وکړ شي او حاصل تر لاس شي. د دې د پښتنې پاک له باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خوره د دریو زرو څخه جوړه شوې ده. د هغه دریو زرو څخه یو هم په بعض ځای کې شګه ورته ویل کېږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کېږي. په دري کې هم پښتو په دواړو کې دغه اصطلاح استفاده کېږي. بلان یو هغه ذرات چې البته د اندازې د لحاظ کې وخه یو دوی باید دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.05 نه تر 2 ملي متره قطر لري، دې ته ریګ ویل کېږي، ذرات ریګ ورته ویل کېږي. او یو بل د ډیر کوچنی ضرورت چې اصلا په سترګو کې د لیدلو امکان یې نشته دی، په دې معنی چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنی ذری دی، دغه ضرورت د کلی ضرورت وین کیږي. کچېری اریګي ضرورت په خوره کې ډیر شي، د معنی چې هغه خوره لکه د دوست چې ویلې وا شګل نه خوره، یو کچېری هغه کوچنی ضرورت په خوره کې ډیر شي، دغه خوره دا خوره په خاطر ماچینه خوره ځین کدی چې ویلې وو. او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه زرو ترمنځ ده 0.002 ملي متر نه تر 0.05 ملي متر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د ضرورت له وځه کې دوی ته وایم نه شګل نه خوره کده او نه ماچینه خوره کده، ښه خوره هغه ده چې ام د ریګ ضرورت ولري، ام د سیلټ ضرورت ولري، ام د کلی ضرورت ولري په یوه مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیره ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې په کار وکړو، یا دا چې ډیره ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یم ډیر سخت دی، فقط کې ډیر د اقتصادي لحاظه تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا ده چې په هغه خاوره کې چې شګله نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کو چې په دغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنان موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شګله نه خاوري، نه مټي نه خاوري، بلکې بین البین وي. هغه خاورې ته موږ لوم خاوره د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کېږي. بنان ان شاء الله چې د دوی جواب اخستی وي چې نه شګله نه خاوره ښه ده د نبات لپاره، او خواله په څه کې ده، بدواله په دې کې شګله نه خاوره ته چې کله اوبه ورکړل شي درسته ده، د اوبو نفوس په هغې کې په زیات اندازه بیرته تبخیر ډېر زیات دی. په شکل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شکل نه خاوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته په خاوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، حبو کې البته معلوم کې سولوشن کې، او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي. بنا هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشته، او خواله د دې چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتلی شي. نه د نیمګړتیاو ترڅنګ د رغیو خواله هم لري، او د دې ترڅنګ بیا مچینه خواره د خپل مشکلات لري. هم مشکلات د دې چې په هغه کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقالېدلی نشي. د موږ بزګران متاسفانه دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط اندې توجه نه کوي. د نبات ریشه هغه ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عضو ده، کنه ده اصلا دې توجه نه کوي، در حالی چې هغه نبات ولار په مغوري شپوند دي کرشن نیو، یعنی نبات خو نبات نشته چې وبد یو په واسطه باندې اسپي، او به ته غره شي چې په خاوره کې شتون لري هغه د فار اکسیجن لازم دی. اند هوا اکسیجن به هغه تولور شي کوم د څه چانت تولیدي یا د ریشه فعالیت نه چې کوم ارګانیزم په فعالیت نه چې هغه بیرون ته روزي. اکسیجن د نبات ته ریشه لپاره داسې لازم دی، یا د په کل کې د نبات لپاره داسې لازم دی کله انسان لپاره چې اکسیجن لازم دی. یعنی چې چیرې انسان یو د اکسیجن ونه شي خپل انسان ژوند د ګوخ نه چې انسان دمنځتي طلب کیږي. ام دغه نبات هم د اکسیجن په ودرې یو اکسیجن په کم شي اتمن منفي تاثیرات پرې باندې کولای شي، پرې باندې ولای شي. په دې اساس باندې مرچینې خاورې ډېره مشکل لري چې غلط اکسیجن په خښه کل باندې نفوذ نه واتلای او ریشه نشي رسیدلای، او په خښه کل باندې نفوذ نشي کولای غلط. اما خواله به فکر کړئ چې په کې عناصر شته چې نبات یې څه استفاده وکړي، په کې مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، د بل په سختۍ دغه څه تفکر کیږم. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړ. بنان خه خوره هغه خوره ده چې اوسه د ریګ اندازه ولري، اوسه د سیلت اندازه ولري، اوسه د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظ، د علمي لحاظ، د مسلکي لحاظ لوم خوره ویل کی. بنان لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع، او بل ملګری د خوره عمده ستونزه بیان کړې وه. د خاور عمده ستونزې په افغانستان کې، البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړی دي، د معنا چې افغانستان د خاور په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اوهکی خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډېره ده، او علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارانونه کم دي. کله چې بارانونه کم شي، هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي، د یو اندازه په خاورې کې ډیری بنا خاورې قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت تکل باید وایم چې کچېرې په یو منطقه کې بارانونه ډیر وي، هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغه خاورې نشته، په افغانستان کې دغه حالت نشته، په یو منطقه کې چې بارانونه ډیر وي، بهر ته نږدې وي، هغه ته بیا خاورې تیزابي حالت نیسي، او په هغه منطقه کې چې هغه ته بارونه کم وي، هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسي. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي، چې کلسیم، مګنیزیم، پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه منزل کیږي، په خاورې کې پاتې کیږي. کله چې په خاورې کې پاتې شو، یعنی د نبات د ریشې ته محدودې پورې په خاورې کې پاتې کیږي، چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات مطرح وړي. بلان د افغانستان د خاورې اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاورې قلوي خاصیت لري، قلویت یې لوړ دی، او ولاتي مخکوم دل شو چې د باران اندازه کم ده. کله چې د باران اندازه کم شوه، دا مشکل مل سره وړي. د خاور د جوړښت تک لایم ویلو، ان شاء الله چې هغه په مخکې نه تفسیر کړي به د دوی سوال حل شوی وي، چې خاوره په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه مل سره دي، چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندې موجوداتو اکه نبات کې حیوان دی کې انسان چې څه ژوندې موجودات مایکرو ارګانیزم په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي، یا کله چې مړکیږي، او بلخره تجزیه کیږي، تجزیه په د خاورې په وزوی مواد باندې بدلیږي. ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او دریم سوال کې ویل شي چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوه ورکوي. دغه پکل باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې نبات لپاره اساسي شی اساسي شون درې دي. د نبات په روښ ته د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شون دي. اول په یک خاوره ده، دوهم یې به اقلیم دی، او دریم یې به لوړې ژورې. تاسو وګورئ مثلا په غره کې پنځه سولر باندې شړې غنم نشي کولای، ځکه لوړې ژورې هلته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي، اکرنیز عملیات هلته صحیح نشي اجرا کېدلای. په دې باندې ته ورته نور د لویل په اساس باندې طبیعي چې هلته حاصل کمیږي. لوړې ژورې په دې پورې مربوط شولې، او بلې په ژورو کې معمولا د مالګه اندازه ډېرې وي، ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مالګه شتون لري هغه چې د باندې اوبه په واسطه باندې مینځل کېږي، د انتقالېږي. هغه ژورو کې ځای په ځای کې کله ژورو کې ځای شي، ژورو کې د مالګه اندازه بېخي ډېرېږي. در کله وخت چې پیچ مو وي همدغسې د مالګو پکله باندې ووي، پیچ البته مناسب اندازه بیا شپږ نیم ته اووه نیم پورې ده. هغه د پیچ اندازه د صفر نه شروع ده څوارلس پورې مخکې د ما
پکه نشو چې هغه ورته به هم کوم په انمل سبزه په کته وته قضا وکم. که څه هم دا موضوع یو څه علمي دا او مشکل به چې ساده کلمات پیدا کړلای شي ورته، خو بیا هم که ځینې مسائل په ولسی ژبه باندې تشریکیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکو خای په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه دی پیچ د سره بستون زولري. تاسو خپل کوشش وکئ زه پېګم چې یو څه بستون زمنه
او د هغه څه چې دا شي جواب اوس ورته باندې دا دوی ته په ځین کې دا شی بل اخر په انده کې وصول پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولی مو سر خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه ولې ول شي
به خې سمات
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کېدلای نشي. دا علمي موضوعات دي خو په پاک باندې اصلا دا اقین او تاسو کوم چې په ټول ټولنه کې د موږ په افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي، اره تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي. خو دا معنی چې طبيعت جامعه تم د خاورې پاک لبان دی، هغه د ترویج مامورین چې د معلومات د خاورې کم دی او دا مسایل شته. موږ زه کوشش وکړم ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبرته مې تم ورک
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم را دا لوړ جوار مې وکړل، بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خوره وکړل شو. اقلیم تقریبا 50% د نبات قوت باندې تاثیر لري. نو په هر منطقه دا څوک نه مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري. په دې خاطر باندې د غلطه انارو به څه توافق کړی هم په غزنی کې هغه رق کړی شي. دا معلومات نه لرم چې هغه تولید ولري، خو بس دوستانه مې دلې دي چې حتی وردګ او لوګر دغه منطقو کې انار خلق کړلی، خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي هغه نه ورکوي. نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته، مختلف نباتات مختلف خاورو ته، او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري، اړتیا لري، او بنا بعد دغه ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او ورسره دغه بزګران ته ویل شي. دا د مامورین ترویج کار دی چې دا باید د بزګران سره شریک کړل شي، او د موږ بزګران وړم باید اسونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کیدای ورته تنبوي او شلاوي چې اتمن بعد غنم غلطه تولید شي. غنم نه تولید دل وختنه وشي په منطقه کې وکتل شي، یا د متخصصینو د کرنې څخه وختنه وشي چې د ما خوره د غنم نه کوي، نو دې لپاره بدیل څه شي دی؟ هغه بدیل ورته تجویز کړی، او بدیل یې داسې اوی نشته تجویز کولای چې سره وای چې نو غنم نه کینو دا شي. هغه بعد اتمن خوري وکتل شي، خوري خصوصیات وکتل شي، مثلا د خوري په خصوصیات کې په دې خوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي او خپل ژوند مختبوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول هغه نبات لپاره زهري تمامیان نه کړي، انسان لپاره ګردې فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علایم پیږي کې من سره دي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې غنی خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته دغه نه د نبات ارتیاوي ورسره پرتلک تل شي. کله چې هغه ورسره پرتلک شي سره دغه هغه نتیجه نوستر تل شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس دو هغه عام اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنگ لري د کنه د لازم نسبت هغه خاور ته چې سپین رنگ لري بهتره دی. تور رنگ په دې بهتره دی چې د دغه خیو برداشت کوي چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د په خاصه مثلا د دې لغلطه پاتې شوی تجزیه شوی په اساس باندې ترجیح ورکول کی چې تور خورڅخه یا تور خور ترجیح ورکول کی نسبت سپین خور ته معمولا سپین خور ژر وچیږم اما ما کلاکوی مثلا کلسیم کاربونیت لري کلسیم کاربونیت اندازه یې لوړوي احتمال لري چې ګچ ولري احتمال لري چې مالګي ولري چې دا خپل هم بر علاوه د وچوالي نه نور مشکلات او سبب هم کیږي نور مشکلات دا مثلا کچېره کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاورو کچېره دی پی کود علاوه کړل شي احتمال لري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې دا امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاور کې نه چې دا به استفاده په خاور کې شتون لري خو نو دا هیڅ استفاده نشي کولای نسبی دی نو به استفاده څخه وځي دا د خاور د ډول پاک لبون دی او بل دوست پښتنه کړی دی لمنځخه غیم داس خبره کړی و چې سرخه کې خاور دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سیبی او مانی کوي او نور شاون نه کوي دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې ته شاله شوت من هغه نبات وکړو دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي ترجیح ورکړل شي هغه جواري وکړل شي جوار د خرڅ کړل شي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د ریس خې اضافه کړي ته جوار هغه ته ډیر حاصل ورکوي د جوار شډیر حاصل ورکړي هغه اضافه پیسې د کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې څخه پوره
کړي مننه په انمل صاحب یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم څو اوریدونکو پختلې دي د ما خپل شخصي تجربه دادا چې دی یوام کس پتوګه یو اندازم زکی دی چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا وایلا چې خورای کوله دغه استعمالګي په سیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په ذکر څرګندیدل یو دوه ورېدونکو ورته اندېخنې شریک کړې دي تاسو د پیغامونو باور لاغې نه ورسته به مو تبصره واورو چې دوی وایي چې دغه مزکې ته چاره لري چې د کار لپاره برابر شي
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دغه کومه خبره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو او د فصل لپاره ښه آماده کړو د دې مرض په کلکه موږ ته پوره معلومات راکړي د واکسینه مې تاسو ته په واټساپ کې پرېښوده ته که سپینه کښې دې ځمکې سر او ځمکه وچه شوې نه وي خو تک سپینه شي لکه مالګه غوندې دغه شی ونیسي
د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله کیږي دا ځکه تروه ده نو په چیشي باندې سمیږي عکسونه مې هم در ولېږل په چیشي باندې سم وکړو او کوم حاصل راکولای شي چې اوس یې باندې وکړو
پوهنمل صاحب مرحبا صاحبانی دی دواړو اوریدونکو موږ ته عکسونه هم راستولې دي او د همځکه داسې ښکاري لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنګونه ورباندې برسیرن ښکاري اول دا څه شی دی او آیا څوک کولی شي ځکه داسې ډول همځکې زیاتې په ځانګړې توګه د ما تجربه ښیي چې جبه زار همځکو کې دا شی ډېر و کوم ځای کې چې به داسې جبه غوندې وه اوبه به وي او ډېر زیمونه به وه بیا هم د تاسو نه به واورو چې د دې کومه لاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا داسې کوم ځانګړي څه شته چې پکې وکرل شي
بله دا خاورې تر ډېره پورې د خاورو مشکل مالګي دي په دې خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاوره کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یې دا ده چې د دې ځمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لښتي جوړ کړل شي مثلا کدریو خواو ته وي که دوه خواو ته وي که څلورو خواو ته وي او د دې بیا وروسته د دې څخه د کروندې ته هم د ځمکې ته اوبه ورکړل شي په پوره اندازه باندې زیات اوبه مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیاري شي درې واره بیاري شي غرق بیاري شي دا شکل بیاري شي هغه مالګې چې کومې دي هغه ټول د دې اوبو په واسطه باندې مینځل کېږي هغه خندق ته ځي هغه د خندق لار هم باید یو داس ځای ته برابره کړل شي چې نورو کروندو نورو مزرعو نورو ځایو ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي دا چې څو ورځې آبیاري شوله د آبیاري یا اوبو لګولو په نتیجه کې دې هغه مالګین عناصر مینځل کېږي کله چې اپلي مینځل شول وروسته د هغې څخه بیا موږ کولای شو پلیدار نباتات په هغې کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جملې څخه لکه شبدر یا شبتاله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه مای، دغه ټول فقفت کې پلیدار و نباتات جمله، لکه لوبیا د پلیدار و نباتات جمله څخه دي دغه پلی کې وکړل شي، کله چې رشنه شول یعنی داسې یو حالت ته ورسېدل چې انوز یې هغه نه وکړی، یعنی چې ګل وکړي مشکل نشته، خدای بل ته مرحلې پورې چې ورسي یو ګل نمخ کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه کې قلبه کړل شي ورعلى وقت شي دی او بیت اوسل خزیم فشي او هغه ملګین ته په حقیقت کې دیوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط دا یو باریکیش نه ده چې کچیر دغه منطقي او به ملګینی وی ډیره مشکل نشي حل کېدل. کوشش باید وشي چې د تاسو وګو او څخه د ګلګول د تاسو وګو استفاده وشي چې دغه مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي، کله چې مالګو مقدار کم او علاوه وخت شي بیا طبي اتمی را چې هغه عناصر یې منځل کې د مالګین توپ سبب شوی دی.
دا غادي پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې وبې مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څ نور مواد اٹ کوي او زوی مواد یا عناصر ورزیه ته.
بله بله دقیقا، خو مو ول چې کله دغه عناصر ومنځل شي د ماده چنته نو د عناصر او اندازه بیا ډیره کمه پات شول، بیا پلیدار نباتات پکې کې وکړي هغه بیرته اصل خزیم لوي، اگر چې اصل خزیر ورا شي بیا ورسته پاینده چې نباتات کړه کې وکړل شي تبیل چې بیا دغه نباتات اصل بیا لوړ وي او بره لواد دین چې اصل خزیر ورا وي. درته یو بل تخنیکی موضوع ده، دغه د خاور زرات یو د بل سره یو ځای کیږي، یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی کوچنی زره دغه لکه د میګیان ان شاء الله چې سره پوي وشو یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګاتانه و
دغه مګاتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان د خاور خرابو سیدان فقط کې د خاور یو ساختمان دی خوابه طبيعي شکل باندې، یعنی د خاور ذرات یو دبل سيوزا کی چې ساختمان جوړ کړی، کچېره د خاور ذرات یو دبل سيوزا نشو لاغه درې ذرات چې ما خیال کړی یو دبل سيوزا نشو ساختمان ننځي، ساختمان چې من سره نه بیرته د خاور اصل فیزي تسوال لاندې دی، په خاور کې دومره نفوس تسوال لاندې دی او خاور داخل ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې دی. نو دغه شنه سره چورته ویل کیږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په خوځمک تل کی او بیرته قلبه کول کیږي قلبه کول کیږي یا اړول کیږي، دا فقط کې د خاور د ساختمان دی بهبود سبب هم کیږي، بل علاوه د چي عضوي مواد یې ډیروي د خاور د ساختمان دی بهبود سبب هم کیږي.
ډیر زیاته مننه پونمل صاحب، تاسو دی وبو د تروو وبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې وب تروی نه وي د موږ یو شمیر اوریدونکو تاسو ته به دا ورستۍ وچکالی معلومه ای په افغانستان کې ورستۍ وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مزکه لتل نه وبرو باسي او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینې اوریدونکو سره اندېښنه ده چې دغه وب چې موږ د مزکه لتل نه راو باسو او په اصطلاح وب چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیلو بي هغه خل خپل ځان سره ځینې مواد هم لري چې ګټوري د مزکه د تلوبه شاید مالګي او ځینی طبي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې پاړه باندې پښتنه کړې ده چې دا وب په مزکه څه غیز لري، د دوی پیغامونه ورو بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد دلمن ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. من د تروی وب پر کښت باندې کم اثر لري، من کمې توانونه دي، کمې پیدې دي، دغه معلومات راکی.
السلام علیکم، شایز بخیر است د دې رجو همکاران او کارکونکو محترم یلمت سلامونه وړاندې کوم. د میرمه سره ما د پښتنه ده چې موږ په لکه کې د څو کلو رئیس وچکلی روانه ده، اوس غټ غټ تان وچیږي، نو په هیڅ وبوي هم چې څه مشکل دی. که محترم یلمت موږ دغه پښتنه را جواب کې ډیره مهرباني وي. السلام علیکم.
متخصص پنځور سلامونه کې به ورسیر موږ د منورات تنګرم سیول وسوالي وسیدل کې د زیات مشکلات سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مونږ د چوب کې دي او بیا چوب لرو هم د زمکه لاندې وبدي مالکین دي یا تروی دي، زمکه مو مو د سګرته د لکمالګه یا تروی دي، بیا هم موږ خلک مجبور یو نو موږ خلک لازم کې کاری هغه هم کم اندازه باندې وصول ورکوي. تقریبا موږ پنځه جریبه شپږ جریبه ځمکه لرو، دا وکړو موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل به له غنم نه راکوي، نو مصرف ته حد پاسه پر کوو نو هېڅ دغه نه کوي وده ونه مو نه کوي. نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو، دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي، آیا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لرې دي، ځمکې پر سر باندې اوبه نشته، تی اوبه نشته، د ځمکې لاندې اوبه دي هغه هم تروي دي، نو وصول نه کوي. د دې څخه دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي.
په انمل سبزه تاسو تر اعظم د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړي دي، آیا دا واقعیت دی؟ دا زیانمنولی شي نه شي؟ څه په خاوره باندې څه اغېز کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه چې دا نن مې د دې اوریدونکو پیغامونه اوریدل د کرکلی په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره ما چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، تخصصي معلومات به ډیر کم دي. ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلی په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي؟ دوه پوښتنې.
متاسفانه باید ووایو چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوند ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کارونه چې د نړیوال ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي، دومره اشتباهات وو چې اصلا د علمي لحاظه زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی. په افغانستان کې خو موږ ځان ملامت کوو چې د معلوماتم کم دي. ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغل سواد سره یو عادي بزګر غلی وي چې دغه نو په حقیقت کې غیر علمی معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړی دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي. هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکل باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي، یا ذکرلیان یا محصلین چې د څه فارغ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي. نو ادارو متاسفانه د خاورې پکل باندې هغه څه چې لازم ده هغه څه کاری نه دی کړی. از چه لازمه ده ده دست متخصصین نسخه و نمو امکاران شده ده ملگر شده ده ده یو چخه دست پختن ده کرده چه اغا ده دوی ده مغا اداره ده پرخط که ده نکنامه سبب شید. البته ده موگ اکثر نوستادان و امکاران حتی شایق ده دیم نده چه دوی ده یو اقض احمد پکی وطل شید، فقط به ده خاطر بانده چه جامعه ده یو خیر سیده لگه حتما یو امکاری و سکتی متاسفانه ده کار نده شود. نو دا بسای څو وای چې نه دی کړای چې دوی معلومات نه درلودل، دوی واقعا دل سوزی نه لري، دوی واقعا کوم اهداف مختوري. دا د ستانو چې پښتنه کړی و، بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې وسر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبه راویستل بره لوا د دې چې ځمکلان د اوبو اندازه یې ډېره کمه کړې ده او بالاخره به دا په زمان باندې وچیږي. دا هغه اوبه دي چې د څخه بعد انسان بیا د څښاک د اوبو په شکل باندې وروسته تصفیه څخه، یا هم هغه لومړني ضرورتونه چې د انسان دپاره په کورنۍ کې ضرور دي هغې څخه استفاده ځکه هغلته دومره اوبه نه مصرفېږي لکه په کروندک چې مصرفېږي. دا رسالۍ داري چې دوی په دې باندې پوه شوي دي چې دا مشکل دی. طبیعي ده کله چې د ځمکې تل څخه اوبه خیژي په هغې کې مختلفې مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي، مګنیسیم کاربونیت مالګې دي، سودیم کاربونیت مالګې دي. دا کله چې راوخیژي د اوبو سره یو ځای او کاربون دی ته ورتول شي هغه اوبه طبیعي ده یو څه د نبات په واسطه باندې جذبېږي، یو څه تبخیر کېږي. او دا کله چې اوبه د منځه تبخیر شوي یا دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شوي وروسته جذبه تبخیر کېږي، تعارق کوي. مثلا کله چې نبات په واسطه باندې جذب شي بیا اوس د غینه د نبات په تعارق کوي، نبات ساتنې تعارق کوي، تعارق په شکل باندې ځای کېږي، او یا هم د ځمکې سطح څخه د تبخیر په شکل باندې ځای کېږي. بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې نشي تبخیر کېدلی، هغه په ځمکه کې پاتې کېږي. په هر ځل آبیارۍ کې، په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظه مثلا 0.2 د سیمنت او مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي، دا چې لاس ورې شل ورې اوبو ورته ورکړل شي، هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خارج اصلا مالګلتوب لري، هغه په داس خور باندې بدلوي چې هغه بس مالګې نه خوري. نو دا چې کله دغه قلویات کلمات چې د وتی زیات کل البته مالګې یا مالګې قلویات دي دا چې په خوره کې ډیر شول، نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د اوسپنې اندازه مثلا کمه ده. بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده، یا اصلا شته نه، د جست اندازه کمه ده، اصلا شته نه، د مس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هغلته کمیږي، او هغه عناصر چې نبات یې اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغلته په اندازه ډیریږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري، چون دغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډېر دی، اصلا نبات خپل اړتیام کې پوره کړی، بیا هغه ځان ورمخکې کوي چې زده جاست شي. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلون د اوبو څخه حقیقت کې اوبه کیږي، همدغه دی چې هغه ځمکلون د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي، راپورته کیږي او اوبه تبخیر کیږي، او نبات پروسه باندې مصرف کیږي، مالګې هغلته سره ټولیږي، او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګینو خاورو باندې بدلیږي، نبات خپله زهري تمامیږي. یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي دا توتان وچیږي، نو خو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو اندازه چې پیکمه شوله خو حتمي ده چې باید هغه وچ شي. هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکلان د اوبه چې دي هغه وچوو، او هلته بیا وایي چې نبات دي موږ نه اوبه مرس کونه غواړي، او په هغه وخت ته باید دا ووایي چې ته ځمکلان د اوبه غني کړې، هغه چې ډېرې ژوې احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري. ساته مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي، او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه مننه په هنمل صاحب، واقعا چې مهمو ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکو هم پوښتل دي، او زه غواړم چې دا پوښتنه له تاسو نه وکم. لمزه کې سره چې موږ کوم چلند کوو، لکه کیمیاوي مواد پکې کاروو، دا ماته جالبه و چې مال افغانستان نه اوریدل. ما خپل تجربه چې یو څو کاله مې په کرکیله کې تیر کړې ده، هغه مهال کاروندګرو دغه نه کارول، دغه موزیره غیاو لپاره کومه دوا، درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول. عموما په لاس باندې خشوا، للون، داسې هغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو په لاس او رمبیو ته نیستل. خو یو اوریدونکي دې ته اشاره کړې ده، د ما عمومي بیا وروسته د دې اوریدونکي پیغام اورو، زه به بیا درنه وروسته هغه پوښتنه خپل وکم. د دې اوریدونکي پیغام ته ورسو.
هغه دې د همځکې د کرونو معلومات وروره ترته وکړه چې ترکان کره کېږي، ترکانه وکړه. اول در موږ په سیمه کې دغه سپینې زیرې او تورې زیرې انتر دغه کره کېږي، دغه دې ګاډې سره کری. نو دوا بیا دا واښه کوي، دوا بیا داسې دوا بیا نشته چې دا ګرده واښه وچ کړي، خو یو رقم واښه وچي بل رقم واښه نه وچي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دوا بیا باید جوړ شي چې دا واښه
د دې اوریدونکو. خیر، پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دوا بو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. په هنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه دا چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سره پوري دا د خاورې سره څه چلند کوي.
بله، البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماد رشتي سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پانو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا ارزه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کړي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنی پاڼې یا نازک پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره داده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي. عین لکه د انسان لپاره وګوره، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. دغه زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ او وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیا خشا وکړله. بهترینه طریقه هم دغه ده، ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فرمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځراتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکی کنترل چې میخانیکی کنترل یم دغه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې ورستوي شیبو ترانځ دي شوم نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې موبایل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کاروانګرو ته ک بیخي کلی په کلی نه سیمه په سیمه نه چې د دې منطقې یا د غزون خاوره څه ډول خاوره ده څه ډول حاصلات ورکوي په دې برخه کې کاروانګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب دا موضوع مو ډیره خوشیږي او د مور تر ډیره پورې بحث هم تاسو سره کوم دی وی چې باید دغه کار ته توجه ډیر وشي. هغه دا معنی چې بلې مخ کولای شو چې زون په زون ولایت په ولایت باندې د خاور خصوصیات معلوم کو او وروسته دغه نه خاور او د خصوصیات سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اکل باندې چې د دې فقط کې لاندې ورشن یو د زمکو ارزیابي ویل کېږي د زمکو ارزیابي په اکل باندې اف ای او په غالبا 1950 کال کې یو چارچوب منتر وړای یعنی 1950 کال کې موږ د وسره مقایسه کو شاوخوا 30 کال مخکې مثلا او موږ افغانان 30 کال وروسته خبر هم نه یوشد چې یو پروسه شته ده او کدی دغه پروسه څخه استفاده وشي احتمال ولري احتمال نه بلکې سل په سل دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات دغه سل وړيږي. نو په دې اکل باندې بعد دولت او هغه مرستندوی موسسات واقعا باید زحمت وکړي. خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه ژوند نشته او خاور ته واقعا باید د ژوند ماده پاستر غو کتل شي کونه کتل شو دا حضرت لکه موږ چدا چې د موږ لا یو دیقان چې په کور کې مشالات د دیقانانو اولادونه بیا خډیر وي نو کاتا اولاد وي کلاس اولاد وي کدوله اولاد وي او کورنۍ وي دا ټول کې لګیو وي د کال په اخر کې حداقل خپل ځان ته غوښته وي د ولایت. اما په نور نړۍ کې تاسو به معلومات لري په نور نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو ډیر شو کسانو د لپاره غذا او ضروري توکي کرنی ضروري توکي آماده کول شي. اما کچېره موږ د ترویج د مامورین د لارو د لارې د هر ولادت په کچا د هر ولسوالۍ په کچا د فورې خصوصیات معلوم کو اقلیمي خصوصیات معلوم کو ورې جوړې معلومې کو او وروسته د غنا د نړۍ په کچا چې کوم تحقیقات شوي د دې څخه استفاده وکړو هیڅ مخبرم تحقیقات مونږ په دې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کوم خاور لپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی طبیعي چې موږ اصلا تل په سل ورسل وړيږي او کچېره خاور ته او د مسایلو ته د ځمکې ارزوي توجه و نشي په هیڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشیل وړېدلای په هیڅ صورت نشیل چې هر څومره کودونه ډیر ورسو کودونه چې ډیر ورسو هغه تقدیر نور مشکلات منځته راوړي پراته دي نه چې هغه مشکلات کوي چې غیر عضوي کرن او هغه غیر عضوي کرن ویل کی یعنی ان اورګانیک هغه شو اګریکلچر شو دنیا په دې کوشش کوي چې اورګانیک اګریکلچر ته توسعو پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تاسو چې د بازار جواب ته توجه ونشي قطعا د مواصلات نه لوري
په هنمل سبا
موږ بزګران د خپل امنیت پاک لا کوی نشي د مواصلات نه لوري
په انمل سبز غواړم یو بل موایم پر لپسې فصل کرل په یو خاور باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه کوي کوم مشخصات لاړ شو کېدای شي جزئیات ډیر غواړي خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید مثلا لپټینه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کړي. عموما په افغانستان کې خلک هم دغه چې بيوزل دي په دې خاطر چې ډیر فصل واخلي تاوان کوي پرته لدینه چې بیرته ځکه آماده کی بل فصل ته پرته لدینه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې په مزکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخه پریګ دي یو څه نباتي برخه مونږ هم دیونو خزانم دیونو لبي خونو نټولو سواریم ټولو د جوارو ټانټیم ټولو څه په کار دی چې یو فصل واخلی او مزکی سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
نه بلې دا موضوع تاسو اشاره وکړه جناب صاحب همدغه ته کرنیز تنوع ویل کی او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کیږي لکه مخکې چې مو ویل د فلیدار نباتات هغه هغه حکمت یې په تکې پیلدار نباتات چې توصیه او تجویز کیږي. حکمت یې په دې کې چې پیلدار نباتات په خپل ریشو کې ځانګړي بکتریاو ته ځای ورکوي. هغه ځانګړي بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسیږي، توان نه ورته رسیږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلی اغل ته نسبوي هغه څکل ناس چې په دې خاطر باندې ویایو چې کړي تناوب کې باید د پندار نباتات ته اولویت ورکړل شي، اتمی به هغه وکړل شي په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا اغل ته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په اینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېر وګدي، خو په کل کې نباتات اول عناصر ته ضرورت لري. په دې ولاسه عناصر کې بیا درې عناصر د سر د عناصر په نوم یا اساسي او ډېر مهم عناصر، یعنی که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نه و نبات رشد و نمو نشي کولای. په هغه کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی. بس خلاص، نو کله چې دا درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو بدون دې نه چې مصرف پرې وکړي په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه شي او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو چې ما غږه او د کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته ورالو وکړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي هم عضوي مواد په خاور کې دیلوي. دغه ته باید ډېر توجه وکړي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پندار نباتات وکړل شي. ان شاء الله چې مفهوم باندې سوال وي کله چې تاسو یو اصل لې پزرات
مننه. فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوې دا خبره خپل د مال لپاره هم نوې واچي. پلیدار نباتات کسړې وکړي او مخکې لدینه چې په اصطلاح پخلی ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که پمزکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي دا دی وې سره په توګه کار ورکوي. په انمل سبم داسې موول کنه.
بالکل درسته.
زه به خپل خبرې راټولې کوم. موږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګه د زردالو او بادام ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګه د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی چې زیړیږي دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو په اړه پیغامونه راغلي چې زه د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنگونو خبرونه کې به له یو بل متخصص سب سره شریک کو. وس له په هنمل مرحبا صحبانی نه ډیر زیاته مننه کوم چې راغه او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی، په دې باندې سمګل اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صاحبانی صاحب، تاسو ته خو وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې خبرونه کې ونډه واخیسته. تر بیا خې چاري.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان